دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه پرون د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د شپږمې امنیتي حوزې مربوط خانقاه خلیفہ په جمعات کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي دي او شل تنه نور ټپیان دي. یو عین شاهد امریکا غږ ته ویل چې چاودنه د جمعې د لمانځه ادا کول نه وروسته هغه مهال وشوه چې یو شمېر عبادت کوونکي د ذکر لپاره راجمع شوي وو. تر اوسه پورې لا کوم وسلوالې ډلې د دغې مرګانۍ چاودنې ذمواري نه ده قبوله کړې. د طالبانو رهبر مولوی هیبت الله خونزاده د کوچنی اخلت در رسیدو او د روزي د میاشتې د پای تر رسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې پر نړیوال ټولنې باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو برحاله حکومت په رسمیت وپیژني. مولوی هیبت الله خونزاده وویل چې افغانستان په نړۍ کې د سولې او امنیت په تامینولو کې رول لري او د همدغه ضرورت لروی باید د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژندل شي ترڅو موږ وکولای شو چې خپلې ستونزې او مشکلات رسمن د ډیپلوماتیکي نورمونو او پرنسيبونو لمخه له نړیوالو سره مطرح کو. مولوی هیبت الله خونزاده په خپل بیان کې په بشپړ توګه د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د وحدت توافقنامې پر عملي کولو تاکید وکړ. هغه زیاته کړه د دغه موافقتنامې لمخه متحده ایالات مکلف دي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونکړي او د فشار اچولو په ځای باید د همکارۍ لاره ونیسي. مولوی هیبت الله خونزاده د جنکو د تعلیم په سر د راپورته شوي جنجال په اړه څه ونه ویل. خو د طالبان په حکومت کې د معارف وزیر مولوی نورالله منیب ویلی دی چې دا وخت 2.5 میلیونو جنکو په شمول 10 میلیونه شاګردان تقریبا په 16000 ښوونځیو کې درسونه لولي او 15000 استادان ورته ښوونه کوي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخه د چهارشنبه په ورځ ایران ته د چین د ملي دفاع د وزیر جنرال وی فینګهی له سفر نه وروسته ایران له چین سره په نظامی برخه کې د همکارۍ د پراخولو پریکړه کړې. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته په یو رسمي سفر باندې ورسېدو. د اردوان د دې سفر هدف دا دی چې د ترکیې او سعودي عربستان ترمنځ خراب شوي ډیپلوماتیکي او اقتصادي اړیکې بیرته برحاله شي. له بلې خوا یونان ترکیه د ناټو له تړون په هوایي تمریناتو کې له ګډون کول نه منع کړه. د یوکرین جمهور رئیس اولودومار زیلنسکی وایي چې د روسیې د پوځ توپچی قواوو یوکرین ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش د سفر نه یو ساعت وروسته دغه هیواد پایتخت کیف په توغندو باندې وویشت. زیلنسکی روسیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سپکاوي تورنه کړله. پرون د جمعې په ورځ د بیت المقدس د الاقصی په جومات کې د اسرایلي پولیسو او فلسطیني احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې 200 لکتنه ټپیان شوي دي. د برما د پوځي رژیم یو مخالف ډلې د وسلو د رانیولو په غرض د مخدره موادو په کاروبار کې د لاس لرلو تور رد کړی دی. د آزادی اروپا یو ژورنالیست امبرمن ویرا هرچ پر کیف باندې د روسیې د ځواکونو په حمله کې وژل شوی. چین او شمالي کوریا د کوډونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورګاړو تګ راتک ځنډولې. په جنوبي سودان کې د تشدد په پیښو کې 450 کسان وژل شوي دي. په افریقایي هیواد کیمرون کې چارواکو پرون د جمعې په ورځ له عسکرو سره د پوځي عملیاتو په دوران کې د وژل شوو یاغیانو مړي په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل. د ترکیې وی محکمې د بلومبرګ خبري اژانس د دوه ژورنالیستانو په شمول درې ځانه محلي ژورنالیستان چې د پیسو د ناجایز کاروبار په وی دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی بری وزیمه کړل. او د امریکا د فضائي پلټونو ادارې ناسا اعلان وکړ چې د یو استراید یا آسماني کمر د مطالعې په غرض فضا ته د وی تحقیقاتي بیړۍ د لیګول لپاره خپل آمادګي بشپړه کړې ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د سولې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله د مزار شریف په ښار کې د دوه مرګانیو چاودنو غندنه کړې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د دغو چاودنو ذمواري قبوله کړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي چې د افغانستان د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې نظامی مرسته کړې وه چې وسلې اوس هم په افغانستان کې پرتې دي خو ترمیم ته ضرورت لري. په واشنگتن کې د امریکا غږ د دفاعي چارو خبريال جیف سلیډن د پینټاګن د هغه ریپورت په حواله چې په دې ارتباط د کانګرس ته لیږلې ده ویل دي چې متحده ایالاتو د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو ته د 2015 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ په مجموعي ډول څه باندې 13 میلیارد ډالر په بیه وسلې مهمات ورکړي. او په داسې حال کې چې په تورکیا کې په فوق العاده ډول د انفلاسیون د لوړېدو له امله بنیادي شیانو نرخونه لوړ شوي دي، دغه هیواد د جنوبي ختیځ کوردنیشن ولایت دیاربکر په شمول په ګڼ شمېر ښارونو کې خلک له ډېرو سختو مالي ستونزو سره مخامخ دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي ښوونځي ته ځي. د پوهنې وزارت دا شمیرنې په داسې حال کې خبرې کړي چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل څخه له یوې میاشتې د زیات مودې د تیرېدو سره سره د شپږم ټولګي څخه د پورتنجونو ښوونځي لا هم تړلې دي. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شنواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان او ځوانان د 2.5 میلیونه نجونو په ګډون په ښوونځیو کې زده کړې کوي. د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت سرپرست مولوی نورالله منیر د سوار د اتمې د پخوانیو مجاهدینو د بری د ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې همدا اوس افغانستان کې نږدې 6000 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي. دغه وزارت د خبرونو رئیس وایان عزیز احمد رایان امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال نږدې 6000 ښځینه ښوونکي دغه وزارت سره کار کوي.
د هیواد 10 میلیونه ماشومان او ځوانان ښوونځیو ته ځي. په هیواد کې نږدې 6000 ښوونځي فعالیت لري. 2500 ښوونکي د هیوادوالو د بچانو په ښوونه او روزنه بوخت دي. څه کم 6000 ښځینه ښوونکي هر ورځ په منظم ډول د تدریس او ښوونې لپاره ښوونځیو ته ځي. له لومړي ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې 2.1 میلیونه نجونې په ښوونځیو کې زده کړې حاصلوي. د هیواد ټول پوهنتونونه د نارینه او ښځینه زده کوونکو په مخ پرانیستي دي.
د طالبانو اسلامي امارت په افغانستان کې سبا نیته میاشتې وړاندې وخت ته رسیدلو وروسته تر اوسه د شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو ښوونځي تړلي پرېښي دي. د روان هجري شمسي کال د حمل په درېمه د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي کال د پیل پر مهال د نامعلومې مودې لپاره د انجونو د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو د بند پاتې کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت د خبرونو رئیس وایان عزیز احمد رایان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښوونځي به د یوې طرحې د جوړېدو وروسته پرانیستل شي. غلی راین وی چی اوس پر دغه طرح باندې کار روان دی. عزیز احمد راین وی چی ټول خزینه کارکونکو ته د نارینه کارکونکو په څیر ماشینه ورکول کی.
د نظام خزینه کارمندان که په دندو کې فزیکی حضور لري یا نه لري ماشونه او امتیازات په منظم ډول ورکول کیږي.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت په داسې حال کې په خونځو کې د زده کوونکو په ځانګړي ډول انجنونو زده کوونکو شمیر اعلان کړي چې تیره اونۍ د ماشومانو ساتنې یوې ادارې سپ اپ چلډرن په یو تازه راپور کې افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خونځو په بند پاتې کېدو ژور خپګان ښودلی وو او ویلي وو چې اوس مهال 80% د انجنونو په خونځو کې له زده کړو محروم دي. د ماشومانو ساتنې ادارې په دغه راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیون انجنونو زده کوونکو کو سره اوس مهال 850000 خوندو ته لزی. افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو د خوندو د بند پاتې کېدو مسله تر ډیره د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ټولنې په واساسي غوښتنه بدله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو او اروپای ټولنې او مرګرو ملتونو ادارو په پرلهپسې ډول د طالبانو له حکومت څخه د انجنونو د خوندو د پرانیستو غوښتنه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند د کوچنی خزه د رسیدو په مناسبت په خپل پیغام کې چې د جمعې په ورځ رسنیو ته څرګند شوې پرته له دې چې د انجنونو ذکر ته اشاره وکړي ویلي دي چې په افغانستان کې د نارینه او ښځو ټول شریه حقوقو ته درناوی لرو او ځان ورته ژمن بولو. څوک دې په دې اړه اندېښنه نه کوي او نه دې هم دغه بشري او عاطفي موضوع د سیاسي مهر لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو مشر دا هم ویلي چې دیني او عصري زده کړو لپاره د هیواد په ډیرو مرکزي او لورو پرتو سیمو کې نوي ښوونځي او مدرسې پرانیستي دي او د زده کړو لپاره د امن فضا برابره کړي. استادانو او مدرسینو ته په خپل وخت ماشونه اجرا کړي او تعلیمي نصاب ورته برابر کړي دي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
لایوی اونی بند ورسته طالبانو د کندهار په ولایت کې خبريال بسم الله وطن دوست له بند آزاد کړ. خو یو بل شاعر او ژورنالیست خالد قادری د هرات په ولایت کې لتیرو لس ورځو راهیسې طالبانو سره په بند کې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په ورته وخت کې یو شمیر خبریالانی او د ښځو د حقونو فعالینې چې په افغانستان کې د ګواښونو له کبله پاکستان ته تللې په اسلام آباد کې په یوې اعتراضیه غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانانو او ژورنالیستانو د ژغورنې لپاره دې لاس په کار سي.
له یوې اونۍ وروسته طالبانو په کندهار کې ژورنالیست بسم الله وطن دوست له بند آزاد کړ. وطن دوست په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسول دی او دای دویم زلو چې طالبانو بندي کړی وو. بل اخوا لیکوال حمیرا قادری وایي له تیرو لس ورځو راهیسې طالبانو ورور خالد قادری چې شاعر او خبریالو په هرات کې بندي کړی دی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې یو شمېر ژورنالیستان، مدني فعالین او د ښځو د حقونو فعالینې د جمهوري نظام له منځه تلو وروسته په وایدای په افغانستان کې تهدیدونه لکبل پاکستان ته تللی دي. وای افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
امروز خبرنگارای افغانستان با مشکلای جدی روبرو هستند. حقیقتا بس که بد و نادرست در افغانستان باعث شده که افغانها برای داشتن یک زندگی بهتر و برای نجات جانشان از افغانستان بیرون شده و امروز در پاکستان بسر میبرند. حقیقتا اینجا هم بر خبرنگارای افغانستان جای امن نیست.
دوی وای چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او تر اوسه برخلیک معلوم نه دی.
از هشت ماه به این طرف میشه که با پاکستان هستیم و متاسفانه همه خبرنگاران که همسنگران ما هستن با ما یک جا کار کردن از هشت ماه به این طرف در پاکستان با بی‌سرنوشتی به سر میبرن و با مشکلات زیاد روبرو هستن.
ما مونږ دې په راتلو شی وسه خپل حق پورته کړو تر څو د زمون سرنوشت دلته معلوم شي او د خلک چې دلته پاتې دي او واقعا چې مونږ فکر کوو دوی ډېر په سخت حالت کې دلته زندگی کوي. په دې روژې میاشتو کې او اته میاشتو کې چې دوی دلته پاکستان کې زندگی کوي متاسفانه دوی تر څو انتقال شوي نه دي.
لنړیوال ټولنې غواړي چې غږی واوري.
خواسته ما از جامعه جهانی و نهادهای حامی خبرنگاران این است که خبرنگاران افغانستان را فراموش نکنن و هر قدر زودتر میشه باید به خاطر کیسای ازی و بیرون کردن ازی از افغانستان رسیدگی صورت بگیرد.
په ورته وخت کې یو شمېر نور افغانان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي له تیرو لسو ورځو راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري دفتر او نورو ادارو مخ ته پرلت کړی دی.
امروز که ما باید تیم پیوستیم و توکن که برای عرص یک دلخوشی ساده برای ما داده بودن پاره کردیم و بعد از این ما دیگه هیچ چیز نمیگیم، فقط شعار ما که اینجا نوشته است جست کل است.
صرف یک توکن اولی را که ما از اداره سازمان بشری و حقوق بشری یا سازمان ملل یا یونیسیار به دست آوردیم، از شش ماه به این طرف هیچ نوع امتیاز انسانی و بشری برای ما نرسیده. به این خاطر ما دیگه که اونمو توکنش هم پاره کردیم، دیگه ما خواستی از اداره سازمان ملل پاکستان نداریم، فقط خواست ما میسته که جست کل اس، پلیز جست کل اس.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر وای د کډوال دوی پورې اړه نه لري. د ترمینادي کال د اگست په 15مه د جمهوریت نظام له سقوط وروسته په زرګونه کسان له افغانستان څخه وتل یا گاونډي هیوادونو ته لاړل، چې زیات شمیر لا هم په گاونډي هیوادونو کې پاتې دي او دریم هیواد ته د تلو لپاره هڅه کوي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4508 پیټل چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو
دتل پشان مننه. قدرمن اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات سوي. پوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د امنیتي پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو پر اړیکو اغیزه وکړي او پاکستان شاید د طالبانو په وړاندې اقدام وکړي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورت لري.
په تیرو څونیو کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. د زیاترو دغو پیښو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی. اټکل دا دی چې پاکستان کې د امنیتی پیښو زیاتېدل به د پاکستان او طالبانو اړیکې خړې پړې کړي.
که زه په دې اړه روښانه وړاندوینه وکړم، زه فکر کوم کارونه به لا پسې خراب شي، تر هغه ده چې ما د دواړو په اړیکو کې د بخښي قطع کېدو توقع کوله. که څه هم دواړه پر یو بل متکی دي، خو بیا هم د طالبانو او پاکستان په اړیکو کې د متوقع جنجال نښنکاني په راښکاره کېدو دي.
باور ده چې په پاکستان کې د امنیتی پیښو په زیاتېدو سره ښایي دغه هیواد د طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي. خو دا اقدام به څه وي؟
نظم خو د سې خیال زما دا اندېښنه ده چې پاکستان خو دې شی ته لار هم واري چې د آئندم دا کار وکړي، او داسې یو رواج جوړ کړي دې شی نه. او آیا که طالبان هلته په واک کې وي او که نه وي، دوی ځان ته لار خلاصې داسې د کار لپاره.
نور پوهان بیا څه موده وړاندې د پاکستان لخوا پر کونړ او ننګرهار بمباري ناکامه ګڼي، او وایي چې پاکستان ښایي د افغانستان پر خاوره د مخامخ برید پر ځای افغانستان کې دننه د خپل مخالفینو تور راول ته مخه کړی.
ان سو آی تھنک پاکستان ول بی
زه فکر کوم پاکستان بل دی ورسته په دی اړه زیات محتاط وی، خو زه هیڅ کوم چې پاکستان بل پولی پوری غاړي د پوزي بریدونو پر ځای هغه طریقې لکه د خپل مخالفو مشرانو د تور راول په څیر کارونه چې په تیرو څو میاشتو کې تر سره کړی څه ګټه واخلي. زه فکر کوم موږ به پروتلونکي کې دغه ډول فعالیتونه وګورو.
خو یو شمیر نور په هم بیا د پاکستان او طالبانو د اړیکو مخینی او د دوی یو بل ته اړتیا ته په کتلو سره وای چې پاکستان به له طالبانو سره ټولې کښتۍ ونه سوځوي.
دا د راکړه ورکړې یو تمرین دی. پاکستان هڅه کوي چې د تحریک طالبانو پاکستان په وړاندې اقدام ته د طالبانو په مجبورولو کې له فشار او هم له مشوقاتو ګټه واخلي.
دا شي فکر کوي چې پر طالبانو د پاکستان لخوا د فشار سره سره به طالبان د تحریک طالبان پاکستان سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي.
زما خیال ده چې توان خو غالبا هغوی لري، خو د هغوی مجبورتیا دو مخیزه غوندې کې مجبورتیا ده. یو خو نظریاتي مسلې دي ورته، دویم به ټیکټیکل مسلې به وي.
د پاکستان او طالبانو په اړیکو کې تحریک طالبان یوه جنجالي او مهمه موضوع ده. طالبانو د پاکستان د دولت او تحریک طالبان ترمنځ د دې کال په پیل کې منځګړتوب وکړ، خود طالبانو په منځګړتوب تحریک طالبان او پاکستان د دولت ترمنځ رامنځته شوی اوربند لنډې مودې وروسته پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان د روژې په لومړۍ ورځ د خپلو پسرلنی عملیاتو د پیل اعلان وکړو. اندېښنه دا ده چې پاکستان کې به د تحریک طالبان بریدونه په راتلونکي کې زور واخلي.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. له شپاړسمې میلادي پیړۍ راهیسې یو زیات شمېر چینایانو په خپل هیواد کې د نیستۍ او ډېرې بدې ورځې له امله د خواري او مزدوري او نفقې د پیدا کولو په غرض جنوبي افریقا ته مخه کړې وه، او ځینې یې د کاروبار او سوداګرۍ په نیت جنوبي افریقا ته ولاړل او هلته آباد شول، او په کراره کراره یې د هغه هیواد تر ټولو غټه ټولنه جوړه کړه چې اوسني نسل ته یې لا تر اوسه د خپلو اجدادو د تاریخ سرګذشت خاطرې یادې دي. په دې اړه به له جانسبورګ څخه د خبریالې کیتی باټلیټ د رالیږلي رپورټ مهم ټکي زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
د جهانسبورګ د ښار د کمیشنر د سړک په سر چې دغه ښار یوه خطرناکه او پسمانده داخلي سیمه ګڼل کیږي، په آزاد میدان کې د سوزول شوو فضله موادو د لوګیو لوخړې پاس فضا ته پورته کیږي، او د کورونو د عمومي دروازو مخې ته هم بوی راځي. که لیدونکو په زیر متوجه شي نو ګوري چې دغه ښار په همدغه سیمه کې چینایي ساخت څو دنګې ودانۍ چې د پاګوډا په عنعنوي چینایي سټایل او طرز باندې جوړې شوې دي هم موجود دي. د بامونو په سر د خمارانو مجسمې جوړې شوې دي. یو شمېر چینایي دوکانونه هم لیدل کیږي چې په چینایي ژبه لیکل شوې زړې لوحې لورایا جوتیږي. جنوبی افریقا ته د چینایي کډوالو د راتګ لړۍ چې په 14مه میلادي پیړۍ کې پیل شوې وه، د 13مه میلادي پیړۍ په پیل کې په هغه افریقایي هواد کې د سرو زرو او د غمو د قانونو د موندل کېدو لامل ګړندې شوه. چینایي کډوالو د سرو زرو د قانون سره څیرمه د لومړي ځل لپاره د چاینا ټاون یا چینای ښارګوټي د بنسټ ډبره کې خدا چې بیا وروسته همدغه ښار په کراره کراره پراختیا ومندله او د جهانسبرګ نوم یې غوره کړ. چینای تاریخ پوه میلانیا په دې اړه ویل:
When word started seeping out of gold mines and diamond mines becoming attractions and many people came out here in search.
کله چې دلته د سرو زرو د قانونو او د غمو د قانونو اوازې خپرې شوې، د نورو ملکونو د خلکو توجه یې راجلب کړه او ډېرو یې د دولت او پیسو په تلاش کې دې خواته مخه کړله. په چینایي ژبه د جانسبرګ معنا هم ګمسان یا د سرو زرو غار دی.
خو نوموړی وایي چې چینایان په لومړي سر کې د ژوند په مختلفو برخو کې د تعصب او تنګ نظرۍ له مشکل سره مخامخ شو او دا هغه زمانه وه چې د نژادي برتري پر بنسټ د سپین پوستو د اپارتایډ نظام لا په جنوبي افریقا کې قبضه نه و قائمه کړې. د اپارتایډ رژیم په 1920 لمریز کال کې قدرت ونیو. نوموړی وایي د مختلفو نژادونو د وګړو ترمنځ په خپل منځونو کې ودونه منو.
The Chinese, with everyone else here being classified as part of a particular racial group, there were only certain things that were open to you. So you technically you could only go to school.
دا چې دلته چینایان هم د نورو خلکو په شان دی یوه مشخصه نژادي ډلې په توګه صنف بندي شوی وو، یوازې ځنه ټاکلو فرصتونه ته لاسرسی درلود. نو له تخنیکی لحاظه هغوی کولای شول چې په ځانګړو شوو او مشخصو سیمو کې ووسیږي او ماغلته خونځي ته لاړ شي.
په جنوبي افریقا کې په کال 1933 لمریز کې د اپارتایډ د ختمېدو او د دیموکراسۍ د اعاده کېدو سره سم په عمومي وضعیت کې بدلون راغلی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
په ترکیه کې د شوزو د وژنې د ترلاسو احصایې له مخې په اروپا کې ډېر بد نوم لري. په ترکیه کې یوه ډلې د شوزو د وژنو د مخنیوي په هدف غږ پورته کړی، خو شایي چې په محکمه کې د یوې دوسیې له مخې د دې ډلې فعالیت بند سي. اوس دا ډله په ټوله ترکیه کې د سرتاسري احتجاج دپاره سړکونو ته راوتې او د شوزو د خوندیتوب حق غواړي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
په استانبول کې احتجاج کوونکي د هغه خوزو تصویرونه ښیي چې اکثره د خپل میړونو او ملګرو لخوا وژل شوی دي. د خوزو د ناموسي وژنو سره د مبارزې یوې ډلې د روانو زور زیاتیو د مخنیوي لپاره اعتراض کړی دی، سو دغه بحث په سیاسي اجنډا کې شامل شي او د حل لار ورته وموندل شي. مګر اوس دغه ډله د خپل بقا لپاره مبارزه کوي، ځکه چې د ترکیې حکومت په تور لګولی دی چې د دې ډلې مبارزینو کورنیو ارزښتونو او اخلاقي مسایلو ته پام نه دی کړی.
زه سخت غوسه یم، ډیره پریشانه یم. دا د ښځو سره یو بل ظلم دی چې کیږي. موږ د جنایت خلاف راپورته شوی یو او دولت را سره نه دریږي.
دغه ډله په ترکیه کې او د ترکیې نه بهر د خپل دې مبارزې لوجې ستایل شوې ده. دوی ویلي مقامات ته دا د شرم خبره ده چې د خزو حفاظت نشي کولای. دغه مبارزین هم د غراز د توثیقوالي د قربانیانو کورنۍ او ته د حقوقي مشورو زمينه هم برابروي.
مونږ به د خزو وژنې بندي کړو. دا بيخي زیات ډارونکي عمل دی. مونږ صرف یوازې دا خبره نه کوو چې کوه تړل شو څه پیخيږي، بلکې دا وایو چې مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکو او نه پرېږدو چې دا ګروپ بند شي. خو د بندولو دا هڅه د ښځو د حقونو د مبارزې ضد د عامه دموکراتیکو سازمانونو د فعالیتونو د ځپلو یو جرم او د پالیسیو د تضادونو یوه برخه ده.
ځینې کارپوهان د قضیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د محافظه کارانه پالیسۍ په بنیاد د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ګڼي، مګر حکومت دا تورونه نه مني. اردوان ترکیه د استانبول د کنوانسیون نه چې د ښځو د خوندیتوب لومړنی نړیوال سند دی ایستلې ده، ځکه چارواکي فکر کوي دغه تړون فامیلی ارزښتونه له پامه غورځولي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بشري حقوقو په سګنی کلنی راپور کې راغلي دي چې په ترکیه کې د ښځو سره زور زیاتی شوی دی.
This platform's been highly successful.
د دې ګروپ د مظاهرو له عمله د ملک په ډیرو سیمو کې خلک په دې مسالې خبر او پوه شوي دي، او دا ښکاري چې د دې سازمان د بریالیتوبونو له کبله یو لړ هڅې روانې دي چې فعالیتونه بند شي.
د وجل شو خو خپل خپلوان چې د دې سازمان کلک ملاتړ کوونکې دی وایي د دې مبارزینو سره تر اخره درېږي. د دې احتجاجي غونډې په اخر کې د وجل شو خو نمونه ولسل شو. په راتلونکي غونډې کې به د دې لیست نوي نمونه ولسل شي.
قدر منو اوریدونکو، د دې اوس د امریکا جغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا اداره یا یو ایس ای آی ڈی د ساحل او د چاد د جاهل د کاسی په سیمو کې هغه خلکو ته چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي د 3.8 میلیون ډالر د بشري مرستې نه علاوه څه باندې 311 میلیون ډالر بشري مرستې برابروي. د یو ایس ای آی ڈی په رستي ونده کې باوریږي غله، نباتي تیل او د خوارزاکۍ د علاج لپاره خاص خواړه شامل وي چې دا له محلي مارکیټونو نه د خوړو درانولو لپاره د سندونو او نقدو پیسو نه علاوه دي. دغه بودجه روانه ملاتړ د هغو ټولنو لپاره هم برابروي چې جنگ ور باندې تاثیر کړی وي. همدغه راز استراري سرپناه د سکول پاکي وبو د ناروغیو د خپرېدو مخنیوي او د روغتیا ساتنې په مرسته برابروي. دغه مرسته په مهم وخت کې وشوله، په داسې حال کې ملګري ملتونه اټکل کوي چې څه باندې 15 میلیونه خلک به په شنو شپو کې په لویدیز افریقا کې د راتلونکي موسم په وخت کې د خوړو د کمښت سره مخامخ شي. دغه دوره د کرلو او فصل اخستلو ترمنځ دی، یعنی د مې له میاشتې نه تر اگست میاشتې پورې ده. په نمونه یي ډول په ټولو بزګرو ټولنو کې خواړه خلاصېږي. په ساحل کې په موجوده کمزور فصل او د جنگ په تاثیراتو سره وضع خراب شوې ده، او د کورنۍ د خوړو ذخیره او منابع خالي شوې دي. د دې په نتیجه کې څه باندې 40 میلیونه خلک د خوړو مرستې ته ضرورت لري. د چاد د جاهل کاسا په لویدیز افریقا کې وسیمه ده چې پکې کیمرون، چاد، نیجر او نایجیریا شامل دي. په تیرو 12 کالو کې د ترورستي ډلو بوکو حرام او د لویدیز افریقا داعش ډله د تاوتریخوالي په نتیجه کې 12.1 میلیون خلک بشري مرستو ته ضرورت لري. تقریبا 3 میلیون خلک په زور خپل کور کې لري خو دلته مجبور کړی شوی دي، او په ټوله سیمه کې د کافی سرپناه د سکولو د پاکي اوبو او اساسي حفظ الصحې موجودیت نشته. همدغه راز د خوړو نه خوندیتوب جاری دی. امریکا د 2000 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدی خو د چاد د جاهل کاسې او د ساحل د سیمو لپاره څه باندې 940 میلیون ډالر مرسته برابره کړې ده. د دې لپاره چې د بایدن د ادارې په ژمنه باندې ټینګار شوی وي چې د افریقا سره همکاري او بوختیا زیاتوي، یو ایس ای آی ڈی په تازه وخت کې د لومړي ځل لپاره د یو بشپړ غړي په حیث د ساحل د ائتلاف د عمومي اسمبلې په دریمه کلنۍ غونډه کې برخه واخیستله. د دغه بشپړ غلیتوب موقف به د مرسته ورکوونکو سره انډیوال، خصوصي سکتور او کوربه حکومت ته به نوې فرصت ورکړي چې د پرمختګ قوي کولو سره مرسته وکړي او په ساحل کې کوششونه اصلاح کړي. امریکا به لارو چارو ته سترګې په لار وي چې په لویدیز افریقا کې د وده کوونکو بشري ضرورتونو غم وخوري.
تاسو د امریکا جغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ.
درنوریدل
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.